دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ. خبرونه دا
ویان احمد الله ارچیوال د سره صلیب نړیوال فدراسیون او سره میشتي ټولونو په افغانستان کې د روان وضعیت لکابل پر اروانو څو میشتو کې گاونډي هیوادونو ته د ډیرو افغانانو د کډوالۍ دوه اټکل کړي. دغه فدراسیون او ټولونو لنړیوالو 40 میلیونه ډالر غوښتي چې د 12 میشتو لپاره د افغان کډوالو سره مرسته وکړي او د دوی بنسټیز اړتیاوي ورپوره کړي. ملګری ملتونه وایي په تیرو شاوخوا نه میشتو کې ډیر زر افغانان د خژون پنيت گاونډي هیوادونو ته کډوال شوي. خود سره صلیب نړیوال فدراسیون وای چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت خراب دی او شاید د کډوالو شمیر خورا زیات شي. دغه فدراسیون وایاند ناتالی پرورد امریکا غک ته وویل چې میلیونونه افغانان د وچکالۍ په ګواخ سربیره د اوبو او خوراک د کموالي له ګواخ سره مخامخ دي. د هغې په خبره ډیر نور په داخل کې بې ځایه شوي او د کورونا وبا هم ځپلي. د بشري حقوقو د څار سازمان وای لکه چې په افغانستان کې طالبانو ولکټینګ کړی پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ پراخ بندیزونه لګولي. دا خبره د یاد سازمان په یو اعلامیه کې چې نن خبره شوه راغلی. د دې سازمان د اسیا د برخې مرستیاله پیټریشیا گاسمن په دې بیان کې ویلي چې سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه کې رسنۍ اسلامي ارزښتونو ته پام وکړي د فعالیت اجازه به ورکوي. خو د گاسمن په وینا نویو مقرروي د بیان د ازادۍ سابنده کړي. گاسمن زیاته کړي د طالبانو نویو مقررات ډیر پراخه دي او ژورنالیستان د خود سانسوري او د باندې کېدو له ویرې سره مخ کړي دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونو ته امر کړي چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. مولا محمد حسن اخون همدار از ویلي هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او له هغه ځایه وسایط لزان سره وباسي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تالاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپلو وسلوالو کسانو ننوتل منع اعلان کړي. خو له دې سره سره راپورونه وایي چې طالبانو د یو شمیر خلکو کورونه د وسلو او دولتي موټرو د موندلو په پلمه تالاشي کړي دي. پاکستان له اروپایي ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقونو د څارنې لپاره په خپل پلان کې د دې هیواد ټولنیزې او اقتصادي اندېښنې هم په پام کې ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان عاصم ابتخار ای پی خبری آژانس ته ویلي چې د اروپایي ټولنې د پریکړلیک مسوده نورو انکشافاتو ته اړتیا لري او استازي پرې لنګدې کار کوي. اروپایي ټولنه د بشري حقوقو په شورا کې د څلوي خو هیوادونو په ملاتړ د هغو هڅو مشري کوي چې غواړي په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د نورو هلو زلو ترڅنګ یو ځانګړی راپورټر هم ونوموي. دغه راپورټر به د افغانستان سره د بشري حقوقو د درناوي په برخه کې د شمنو پر ځای کولو کې مرسته کوي او هم به د نورو بشري حقوقو ډلو سره همکاري کوي. طالبانو ویلي چې د پروان ولایت مرکز چاریکار ښار کې د جمعې په ماسپښین پر یو موټر چاودنه شوه. دوی ویلي چې د بریټ په تړاو یې دوه نفر نیولې. طالبانو دوی ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه هم کوم چا او یا کوم ډلې د بریټ مسؤلیت پر غاړه اخیستي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان له ځینې ډلو سره په کابل کې د واکمنو طالبانو په مرسته د روغې جوړې خبرې روانې دي. خو تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جمعې په ورځ د ترکیې له ټلویزیون TRT ورلد سره په مرکه کې عمران خان له تحریک طالبان پاکستان سره په داسې وخت د خبرو اعتراف وکړ چې دې ډلې په وروستیو کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو د ګڼ شمېر بریدونو مسؤلیت منلی. عمران خان ویلي چې د تحریک طالبان هغه غړي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او تسلیم شي هغوی ته به بخښنه وکړي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندی ازمویلی. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس د راپور له مخې دا د راکټونو تر ټولو وروستۍ او تازه ازموینه وه چې د سپتمبر په 10مه وشوه. د توغندي د ازموینه داسې وخت شوي چې له متحده ایالاتونو سره د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په خبرو کې بنبست لا هم په خپل ځای دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا د الوتکې ضد دا توغندي د پام وړ جنگي فعالیت وړتیا لري او د رادار یا نورو ټکنالوژیو په مټ کنټرولېدلی شي. متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې نن د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وربللې ده. د تړلو دروازو تر شا دا بیړنۍ ناسته د سپتمبر په 10مه پلان شوی و، خو د روسیا او چین په غوښتنه یو ورځ وسنډول شو. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افریقا کې د کورونا واکسین کولو پروګرام لږ پرمختګ کړی او دا لویه وچ الله هم د واکسین په برخه کې د نړۍ له نورو برخو وروسته پاتې ده. دغه سازمان په خبره د افریقا ډیری هیوادونو د نفوس په سلو کې 2% خلک واکسین شوي دي. د دې لوی وچې د 450 هیوادونو څخه یوازې د 15 هیوادونو لږ تر لږه 10% نفوسي واکسین کړي او هر میاشت ټاکل شوی نړیوال هدف ته رسیدلی چې یوازې د افریقا په نیمایي کې دي. چیرې چې د سازمان په وینا یوازې 2% نفوس د وایروس په وړاندې واکسین کیږي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي. د دوی په منځ کې د سارا په نوم لوبغاړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی. د هیله خودلې چې د فوټبال د وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالډو په شان یو ښه لوبغاړي او ترڅنګ یو لوی سوداګر شي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته.
طالبان یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې په کابل کې د سفارتونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای غواړي نړۍ سره د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. پام وکړئ د اکرام شینواری د رپورت ته.
د طالبانو د اسلامي امارت رئیس الوزرا مرسل ملا عبدالغنی برادر او د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د پنجشنبه په ماښام کابل کې د مشتو بهرنیو هیوادو یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماتانو ته د مېلمستیا په مراسمو کې په وینا کې وویل چې نړۍ سره د ښو اړیکو د ټینګېدلو هیله لري. د طالبانو د اسلامي امارت رئیس الوزرا مرسل ملا عبدالغنی برادر ګډونوالو ته وویل چې افغانستان هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسي نه لري. طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی هم ټینګار وکړ چې غواړي په کور دننه د خی حکومت والی او سیمې او نړۍ سره د خاړي کو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. مولوی متکی ویل چې طالبان نه یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډي هیوادو، اسلامي نړۍ، خلیجي هیوادونو او اروپایي هیوادو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړي. هغه ویل چې طالبان اسلامي امارت غواړي د یو متوازن بهرني سیاست له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړي. هغه ویل چې افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي، بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي. مولوی متکی دوه هوکړې عملي کېدو غوښتنه وکړه. ویل چې د دې هوکړې عملي کېدل کولی شي طالبانو او امریکا ترمنځ په اړیکو کې شته ستونزې هوارې کړي. همداشان هغه د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصادي اړیکو په برخه کې د افغانستان په موقعیت هم خبرې وکړې. ویل چې اسلامي امارت په ټول توان سره هڅه کوي چې په سیمه ییزو اقتصادي همکاریو کې ګټور رول ولوبوي. هغه ویل چې د ټاپي، کاسازر او ورته نورو پروژو بشپړېدو ته چمتووالی لري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو نړیوال ټولنې ترمنځ په شمېر اختلافي مسایلو خبرې مهمه ګڼي. د سیاسي چارو کارپو شهزاده مسعود وایي چې د دواړو خواو ترمنځ خبرې په افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره هم ډېرې ضروري دي.
موږ جز دینه چې د نړۍ سره خپل روابط د متقابل احترام پر بنا باندې ښه وساتو بله لاره نه لرو، او امید کوم چې دا اړیکې نورې ډېرې ښې شي، چې د افغانستان سره نړیواله ټولنه بشري مرستې وکړي، ځکه چې د افغانستان وضعیت تر بل هر وخت نه په اقتصادي لحاظ په ډېر بد حالاتو کې ده. چې خدای مه کړه د ژمي پر راتګ سره یو لوی ناورین سره د افغانان مخامخ نه شي. زه امید کوم چې څومره زر کېدلی شي د ډیپلوماتیک له لارې نه دواړه لوري هم افغانستان سرپرست حکومت هم نړیوال ټولنه د شرو وبته په حق باندې عملی اقدامونه پورته کړي.
د طالبانو اسلامي امارت دغه چارواکو د نړیوال ټولنې سره د خوړی کو د ټینګېدو لپاره د سرګندولې په داسې حال کې کړي چې د طالبان لخوا د پخوانی حکومت د پرځولو څخه د 15 خورزو په تیرېدو لا هم تر اوسه هیڅ کوم هیواد د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت نه پیژندلی. خو طالبان وایي چې ډیرو هیوادونو ورسره اړیکې نیولې او تمه ده چې ژر به یو شمېر هیوادونه د افغانستان نوی نظام په رسمیت وپیژني.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.5.0 او 902 کیلوهرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
نصره صلیب او سره میاشت نړیواله کمیټه په افغانستان کې د بشری بحران د پیښېدو خبرداري ورکړي. د سره صلیب نړیواله ادارې د افغانستان نګاونډي هیوادونو ته د ورغلو افغان کډوالو د مرستو لپاره د $300,000 خاص کړی دی. په موکړی د شیناز نفیس په دې رپورت کې نورو جزئیاتو ته.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس الکساندر ماکیونن په کابل کې خبريالانو ته وویل کچری کارمندانو د تنخواګانو او د خدماتو په ځانګړي توګه روغتیا برخې لپاره پیسې برابرې نشي، د مالی امکاناتو سخت کمی او جمع به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخ کړي.
د روغتیاي سیستم سره مالی مرستې بندې شوې دي. لدی عمله اوس 2500 روغتیاي مرکزونه کار نه کوي. 40000 روغتیاي چارواکي بیکاره شوې دي. په دې کې 20000 ښځې دي. د سره د مور او ماشوم لپاره د صحت اسانتیاوي په ځانګړي توګه اغیزمنې شوې دي.
د سره صلیب د نړیوالې ادارې لمخه د اوچکالۍ نقدو پیسو نشټوالي له امله د خوړو سخت کمی، کرونا وایروس او مات روغتیاي سیستم د افغان اولس باندې اغیز کړي چې د مخایلا نږدې 3 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړمن دي.
افغانستان ته د مالی مرستو د رسولو لپاره یو حل پکار دی. لږ تر لږه دا باوري کول پکار دی چې مامورینو ته معاشونه ورکړل شي او د برق او د پاک اوبو سیستم خوندي پاتې شي. که داسې ونه شي نو ژمی را روان دی او عام افغانان به د ستونزو سره مخ شي.
په افغانستان کې د اگست په میاشت کې د طالبانو په زور د واک نیولو وروسته د یاد هیواد نه لکه چې څنګه تمه کېده هغه شان خلک کډوال نشول. په افغانستان کې دننه د خلکو د بې کوره کېدو کچا لوړه ده. خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې وایي چې د افغانستان نه بهر یوازې 30,000 خلک وتلي دي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي که په افغانستان کې د بشري حقوقو او اقتصاد وضع خرابېږي نو د کډوالو شمیره زیاتې دی شي.
ستونزه دا ده چې د دغو دریو تمویلونکو څخه هر یو نړیوال بانک، اروپایي اتحادیه او USAID مقررات لري چې دا بسپنه ورکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې اوس مهال خپلې مالی مرستې د طالبانو د حکومت له لارې افغانستان ته ورسوي.
کله نه چې طالبانو واک اخیستې نو افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ شوی ځکه چې د یاد هیواد سره نړیوالې مرستې ودرلې شوې دي. د افغانستان په بهر کې پرتی د میلیارډو ډالرو پانګې هم تړلې شوې دي. افغانستان سره په ډیرو سوداګریزو معاملو کې په امریکایي ډالر کې کار روزګار باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
د تورخم په پوله د افغانستان نه پاکستان ته راغتونکي کسان وای د طالبانو په واکه د راست للو روسته ورته په خور تخپل مریضان د علاج لپاره راوصل ګران شوې دي. په موخړی زمونږ د ډیو ریډیو د خبريال د ارشد مومن دی رپورت.
ډاکټران وايي په خور ته د افغانستان نه د راتلونکو مریضانو شمیر د وړاندې په نسبت راکم شوې ده. د شخصي هسپتالونو تنظیم کوونکی وايي وړاندې به د دوی هسپتالونو کې نږدې 30% مریضان د افغانستان نو ولې اوس د طالبانو په واک کې راتلو او د تورخم په کوله د روغتلو اجازه نه ورکول لوجه دغه شمیر د نشټ برابر دی. نواب خان د جلال آباد مخله کینسر ناروغ لور د پېښور یو شخصي روغتون ته راوسته ده. دا وای د لور علاج د یو نیم کال روان دی، خو په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتو وروسته ورته په تورخم لار راتګ سخت شوی دی او دوی د ډېرو کلونو پس پېښور ته را رسیدلی دي.
پرچین را سره اسناد نه را پرېښودم، نه پاکستان را پرېښودم، نه په طالبان دي خراب دي، نه به پاټک نه را پرېښودم، پاټک به وهلو ټکولو به او ډېر تکلیف سره وو.
د طالبانو په واک کې راتلو وروسته د صحت نړیوالو سازمانونو ویلي وو په افغانستان کې د صحت نظام د ړنګېدو د خطر سره مخ دی. د افغانستان د لغمان اوسیدونکی عبدالعزیز وایي د مسید سر علاج د سلو رومیاشتونه روان دی. د طالبانو د کابل نیولو په وخت کې په کابل کې په هسپتال کې علاج کېده، خو چې د صحت عملات د طالبانو دراتک خبر شو نو خپل کار یې پریښودو او کورونو ته لاړه. نو دوی مجبور شو چې د تورخم د لارې مریض پېښور ته راوړي، خو پاکستان ته د داخلي په وخت د ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي وو او ګڼ شمېر مریضان د تورخم پولې ته راغلي چې په ورځو پاکستان ته د داخلې لپاره انتظار کوي، خو ډېرو کمو مریضانو ته اجازه ورکړل کېږي چې پاکستان ته راووړي.
په تورخم کې دومره مشکلات زیات دي چې داسې مریضان ما ولیدل چې مالته په حالات کوما کې مرسل او بیرته یې وړل. څلور شپې او پنځه شپې تر شپږو شپې هم انتظار ورته کړی وو.
په پېښور کې د ناتوس نومي روغتون مشر ډاکټر ضیاء الرحمن وایي د افغانستان نه د مریضانو راتګ کمېدو سره دوی د معاشي مشکلاتو سره مخ شوي دي. شخصي روغتونونه نشي کولی چې خپلې عملیې ته تنخواګانې ورکړي او نور اخراجات پوره کړي.
هسپتالونه ته چې کوم دي هغه کیش انجکشن راځي، ای سر دغې ډېر کار رواني، هغه خو اوس بالکل ختم شو. دویم پکې دا دی چې اوس سیټ کارت شروع شوی دی، ډېر ښه پروګرام دی او هغه سره خلکو ته ډېره فائده ده، خو آی کیم صدا سے پیچیدگی دی چې هغه څنګه کول کار کول پکار دی هغه شانتی نه کیږي. نو پرائیویټ هسپتال چې کوم دي هغه ته ډېر زیات فرق راغلی دی او ډېر ځنګ داسې دي چې هغه د بندېدو په حساب دي، بعضې خلکو تنخواګانې کمې کړې، بعضې خلکو نوکریانو نه خلک وایي ځکه چې پوره کولی نه شي.
د افغانستان نه راتلونکي مریضان او ډاکټران وایي د تورخم په پوله راتلونکي مریضانو ته د خصوصي پاملرنه وشي. پاکستان ته په داخلي دوه د سختې لوجې ډېر مریضان د علاج نه محروم پاتې کیږي او ځینې پکې ژوند هم د لاسه ورکی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، لاهور.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1290 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای چې نور وګدي جګړه نه کوي او وګدي ډیپلوماسي ته داخليږي. په مکړی د رپورټا
د امریکا او روسي پوځیان د اگست په میاشت کې افغانستان څخه ووتل او په دې توګه شل کلنه جګړه پای ته ورسېدله. ولسمشر جو بایدن په ملګرو ملتونو کې وویل چې امریکا د وګدو جګړو لپاړاو نه د نستړی کې دونکې ډیپلوماسي پړاو ته ور داخليږي. هغه نوې سروې چې په 2000 امریکایي رایو ورکونکو کې وشوله داسې څرګندوي چې امریکایان له دې سره موافق دي. په دغه سروې کې زیاتره امریکایان غواړي په بهر کې د عسکرو د ځای په ځای کولو شمیر کم شي او ورسره په بهر کې امنیتي تعهدات هم کم شي. په سروې کې 85 سلنه کسان غواړي ډیپلوماسي تعاملات زیات شي.
مونږ ته معلومه شوه چې په سلو کې 12 کسان وایي چې د جګړو نه یې دا درس اخیستی دی چې امریکا به د ملت جوړونې په کار کې ځان نه اخته کوي. عسکر به یوازې هغه وخت لیږي چې د امریکا ملي او حیاتي ګټې په خطر کې وي.
په سروې کې له 3 کلونو نه نیولې تر 9 کلونو پورې کسانو کې 80 سلنه په دې باور دي چې کپر امریکا برید ونشي نو په کار دا ولس مشر مخکې لدینه چې بهر ته عسكر ولېږي له کانګرس نه اجازه واخلي.
په اصلو کې 15 ځوان امریکایان غواړي چې له ایران سره د اټومي مذاکراتو بیرته پک. په سلو کې 15 پته ځوان امریکایان غواړي چې له ایران سره د اټومي مذاکرات بیرته پیل شي. هغه په ختیځه آسیا کې د امریکا نظامی حضور په حق له هم شکونه لري چې ښایي د چین د زیاتیدونکي قدرت سره مقابله وکړي. اکثریت د امریکا د دفاعي بودیجې او لګښت کمول هم غواړي. په دې توګه هغوی دا غواړي چې د امریکا نظامی لګښتونه کم شي او امریکایان دې د نړیوالو ستونزو په اورولو په نظامی قوت اتکا کم کړي.
له بل پلوه امریکایان د چین او روسیې په برخه کې د ښې پالیسۍ په غوره کولو کې سره ویشل شوي دي. څلوېښت سلنه امریکایان وایي دوی په دې ډاډه نه دي چې که چین پر تایوان برید وکړي نو دوی به څه وکړي. دا ښکاري چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د مشرانو له دوه ګوندي توافق نظر سره هم په تضاد کې وي.
I think in the security realm
فکر کوم په واشنگټن ډي سي کې د امنیتي قلمرو مشران د چین د زیاتیدونکو قدرت له امله د یو سیال په توګه پریشان او اندېښمن دي. ولسمشر هم په دې برخه کې خبرې کړي چې موږ د ستر قدرتونو د سیالۍ پړاو ته ورداخلي یو. دا د دیموکراسي اثر د مطلقه قدرت په مقابل کې دي. اصلي اندېښنه دا ده چې چین یو مطلقه قدرت دی، ډېر منابع او څرګند پلان او قصد لري چې په نړیوال بحث کې برلاسي ولري.
په سروې کې دا معلومه شو چې بشری مرستې او د غمیزو او کووډ په وړاندې خیریه مرستې اوس په نړیوالو مرستو کې ډیر زیات محبوبیت لري، نظر دې ته چې نظامی مرستې او د وسلو پلورل ولري.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان.
د امریکا د سان دیګو په ښار کې افغانانو مظاهره کړې ده. نور حال په دې رپورت کې.
یو شمېر افغاني امریکایانو د کالیفورنیا د سان دیګو په ښار کې لاریون وکړ. یو له مهمو شعارونو څخه یې خپلواک افغانستانو. د غولاریون والو وویل د افغانستان خلک هیڅکله د اماراتي نظام غوښتونکي نه وو او نه هم دي.
ما افغانایی که چی در داخل افغانستان هستیم چی در بیرون از افغانستان هستیم به هیچ عنوان ما حکومت طالبان، حکومت امارت طالبان قبول نداریم و خواهان نداریم. ما خواهان یک حکومت هستیم که همه اقوام، همه مردم در او خود دخیل و سعیم ببینه و بتانه ممثل اراده ملی مردم افغانستان باشه.
دغه مظاهره کوونکي د طالبانو پر ضد راپورته شوي دي. دوی وسلواله مبارزې ته هم چمتو دي. دوی وویل نړیوال باید زموږ د ملي مقاومت د غوښتنې په وړاندې بې توپیره پاتې نشي.
شخصا خودم آماده هستم که برم به جبهه مقاومت بپیوندم و این تجاوز آشکاری که پاکستان داره با مزدورای خود بر وطن ما تحمیل کردن، ما میخواهیم که قربانی بتیم به خاطر آزادی خود، به خاطر وطن خود، به خاطر مردم خود.
د دغه مظاهره کوونکو عمومي غوښتنې له طالبانو څخه داوي چې د ښځو مدني د کار او د ښوونې روزنې حقوق دې تامین او تنظیم شي.
خیلی دردآور است کې یک بخش عمده جامعه افغانستان که خانم‌ها را تشکیل میده از این بابت نمیتونن که کار کنن، درس بخونن و کسایی که د 20 سال زحمت کشیدن درس خواندن، روی خود کار کردن، روی جامعه کار کردن، از این به بعد هیچ توانایی رو ندارن که در اجازه از این ندارن که در اجتماع باشن. این بسیار سخت است و بسیار دردناک است و من هست یک دختر افغانی که اینجا هستم میخوایم در می رابطه مردم
افغانستان در بین مردم افغانستان زنهای با سواد سیاسی، سواد اجتماعی، سواد فرهنگی داریم و زمانی که روی در جلسات ملل متحد وقتی که نمایندگی زنهای افغانستان صورت میگیره باید زن باشه که در افغانستان زاده شده درد افغانستان رو درک میکنه و نماینده زنهای افغانستان باید زن از افغانستان باشه.
د غولریون کوونکو افغانانو لنړیوالې ټولنې څخه وغوښتل ترڅو د افغانانو د ملاتړ په برخه کې فعال ونډه واخلي او د طالبانو رژیم دې په هیڅ صورت پر رسمیت نه پیژني.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت د سپتمبر په میاشت کې د خپل ختیځ ساحل نه لري د بالستیک توغندې او د توغولو په شمول د توغندې یو لړ آزمایښتونه وکړل. دا په تیرو شپږو میاشتو کې پیونګ یانګ لومړی د بالستیک توغندې آزمایښت کوي. امریکا د توغندې توغول وغندل. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې ویلي د توغندې دغه توغول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ډیرو پریکړو نه سرغړونه ده او موږ پوهیږو چې دوی د ډی پی آر کې ګاونډیانو ته ګواښ مخامخ کوي او د بین المللي ټولنې نورو غړو ته. د پینټاګان نتاق جان کربی څرګند کړه دغه فعالیتونه د ډی پی آر کې د وسلو د مشروع نامشروع پروګرام د بی ثباتۍ تاثیر څرګندوي او د امریکا په کلک ژمنه باندې ټینګار وکړ چې د کوریا د جمهوریت یا آر او کې او جاپان د دفاع په باره کې کړی. د امریکا او د ډی پی آر کې ترمنځ اتومي خبرې د 2019 کال نه راپه دوی خوا په ټپه درېدلې دي، مګر د بایدن ادارې خپله غوښتنه څرګنده کړې ده چې دوی ته به بیا قوت ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق پرایس ویلې موږ د وسلو ژمنه کړې ده چې ډایالوګ به موږ ته اجازه راکړي خپل نهایي هدف تعقیب کړو چې دا بالکل ساده دی، هغه د کوریا د ټاپو وزبه غیر اتومي کېدل دي. د څرګند کړل موږ د ډی پی آر کې په مقابل کې د دشمنی مقصد نه لرو. څه چې موږ غواړو هغه دا ده چې امریکا او په سیمه کې خپل متحدینو ته ګواښ کم کړو او په دې کې آر او کې او جاپان شامل دي او موږ فکر کوو چې دا کار د ډیپلوماسۍ له لارې کولای شو. په دې تازه وخت کې ناڅاپه ډیپلوماټیکي فعالیت د امریکا او په سیمه کې د شمالي کوریا سره یو ځای د هیوادونو ترمنځ روان دی. د ډی پی آر کې لپاره د امریکا خاص استازي د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې سفیر سون کیم ټوکیو ته سفر وکړ او د جاپان او د کوریا د جمهوریت د لوړ رتبه مامورانو سره ملاقات وکړ چې برسیره پر نورو موضوعاتو د ډی پی آر کې په فعالیتونو باندې خبرې وکړي. د پی آر سی او د کوریا د جمهوریت د بهرنیو چارو وزیرانو د ډی پی آر کې د اوږده واټن د کروز توغندې د ازمایښت نه څو ورځې وروسته په سول کې ملاقات هم وکړه. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس د بوختیا او ډیپلوماسۍ د مهمو اجزاو په حیث د دغو غونډو یادونه وکړه چې امریکا په دې عقیده ده چې د دې سر به د امریکا او په سیمه کې د هیوادونو شریک هدف ته ووځي. د معنا نه ډک پرمختګ به د هغه سرک په باره کې وشي چې د کوریا د ټاپو وزمه د غیر اتومي کېدو په لور کېږي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1.15.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
سپيني خبري د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپيني خبري او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
قدر من اوریدن کو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.